په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې ازادي رادیو اورېدې ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. نن شنبه د 1403 هجری لمریز کال د تلیا میزان میاشتې 28 د 2023 میلادي کال د اکتوبر 12 مده پیل د سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارزده فروای هیواد د هغو نسړ کیدونکو افغان نجونو ملاتړ کوي چې د تعلیم او اساسي ازادیو په برخه کې له خنډونو سره مخامخ دي. کرنډکر پرون جمعه د نجونو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغان نجلۍ هر ورځ د زده کړې، ودې، کار او پرمختیا د فرصتونو مستحقه ده. د هغې په لیکنه د افغانستان راتلونکي د دغو نجونو له ونډې پرته نشي یقیني کیدلی. په دې مناسبت پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي له ټولنیز ژوندانه او تعلیم څخه د نجونو محرومېدل نه جبرانېدونکي زیانونه لري. پرون تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای و د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي دوی په افغانستان کې دغه ارزښتناکه ورځ په ډېر خفګان سره لمانځي، ځکه چې واکمنو چارواکو له 1,120 ورځو را په دېخوا له 12 کلونو څخه د ډېر عمر لرونکو نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا مننه کړې چې د افغانستان په اړه پریکړه لیک په اجماع سره تصویب کړ. میرمن امیری پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلي دا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت څخه د هغو دوامدارو هڅو په خاطر مننه کوي چې نوموړی د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو، نجونو او د ټولنې د نورو زیانګالو د حقونو د ملاتړ لپاره مخته وړي. هغه زیاته کړه د ښاغلي بینت راپور به د طالبانو لخوا په اصطلاح د اخلاقي قانون د ویجاړوونکو اغیزو په وړاندې د اقداماتو لپاره د بشري حقونو د شورا 55مې غونډې ته یو مهم ګام وي. د هغې په خبره دغه قانون له افغان ښځو او نجونو هغه محدود خپلواکي هم اخلي چې دوی په خپلو هڅو سره د ځان لپاره ایجاد کړې ده. رینا امیری همدارنګه ویلي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي په ملاتړ کې ثابت پاتې شي او د زیات حساب ورکولو لپاره له ټولو امکاناتو څخه په استفادې یوه تګلاره مخته ونیسي. د هغې په وینا دا د یوه باثباته اقتصادي ودې او امن لرونکي افغانستان لپاره کلیدي او یو ستراتیژیک اړین اصل دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د تېرې چهارشنبې په ورځ له رایه اخیستو پرته په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه پریکړه لیک چې په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ بلل شوی تصویب کړه او هم د یو بل کال لپاره د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت ماموریت وغځاوه. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف وایي په تاجکستان کې د افغانستان د ثبات او امن پر موضوع خبرې کړې دي. قالیباف تاجکستان ته له دوه ورځني سفر وروسته پرون جمعه په تهران کې وویل چې په تاجکستان کې د کوربه هیواد له چارواکو سره له افغانستان د مخدره موادو او وسلو د قاچاق د مخنیوي پر لارو چارو بحث وکړ. په تاجکستان کې د پارلماني غونډه چې د نږدې لسو هیوادونو د پارلمانونو مشرانو پکې برخه اخیستې وه د تاجکستان د اساسي قانون د تصویب د دیرشمې کلیزې په مناسبت رابلل شوې وه. د ایران د پارلمان مشر تیره پنجشنبه د تاجکستان د ملي اسمبلی له مشر رستم امام علي سره هم په دوشنبه ښار کې وکتل. د تاجکستان ترڅنګ ایران هم په وار وار تور لګولی چې له افغانستانه مخدره مواد او وسلې ورقاچاقېږي، هغه تور چې طالبانو تل رد کړی دی. اروپایي ټولنې پرون له ترکیې وغوښتل په هغو مرکزونو کې چې دغه ټولنې تمویلوي له کډوالو سره د ناوړه چلند اداوې وڅېړي. د خبریالانو ټولنو له ترکیې څخه افغانستان او سوریې ته د کډوالو د جبري اخراج راپورونه هم ورکړي دي. اروپایي ټولنې ترکیې ته په میلیونونو یورو ورکړي چې اروپا ته د پناه غوښتونکو د جوپې مخه ونیسي او دغې ټولنې انقرې ته د ترکیې د سرحدونو د خوندیتوب او د پناه غوښتنې د پروسې د څېړلو لپاره هم په میلیونونو یورو ورکړي دي. پرون د څو بنسټونو لخوا په یو خبره شوی راپور کې وویل شول چې ترک چارواکو د اروپایي ټولنې لخوا په تمویلي اونکو مرکزونو کې له کډوالو سره ناوړه چلند کړی او په جبري ډول پناه غوښتونکي افغانستان یا هم سوریې ته اخراج کړی دی. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO پر اسرائیل تور ولګاو چې د هغو امبولانسونو په وړاندې خنډ جوړوي چې کار یې په ځانګړي ډول د غزې له خطرناکو برخو څخه د جدي ناروغانو لیږدول دي. د اشغال شو سیمو لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازي ریک پیپرکورن ویلي دغه سازمان او د سری میاشت ټولنې په څیر نورو شریکانو په دریو مواردو کې هڅه وکړه چې د امبولانسونو له قطارونو سره د غزې ترانګ په شمال کې دریو روغتونونو ته ځانونه ورسوي. هغه زیاته کړه چې د محلي روغتیایي چارواکو په غوښتنه باید ځینې ناروغان نورو ساحو ته لیږدول شوي وای، ځکه اسرایلي چارواکو دوی ته له دغو ساحو او روغتونونو د وتلو امر کړی و. خو د نوموړي په خبره د دوی کاروانونه د څو ساعتونو لپاره په چک پاینټونو کې وځنډول شول چې بالاخره بیرته ورته د ستنېدو امر وشو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ایران ولسمشر مسعود پزشکان پرون په داسې حال کې د ترکمنستان په پلازمینه اشقآباد کې سره وکتل چې په اوکراین او منځني ختیځ کې د روانو جګړو په اړه د لویدیځ اندېښنې په زیاتېدو دي. روسیه د اوکراین په جګړه کې په مستقیم ډول ښکېله ده او ایران هم په دې وروستیو کې په سیمه کې د نیابتي ډلو په ملاتړ عملي اقدامات کړي دي. د آزادې اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دواړو مشرانو له دغې کتنې په استفادې غوښتي وو چې په غواړي چې په خپلو کې دوه اړخیزې اړیکې لا پیاوړې کړي. په اشقآباد کې د پوتین او پزشکان ترمنځ دغه کتنه چې د یو کانفرانس په څنډه کې ترسره شوه د دواړو ولسمشرانو ترمنځ لومړنۍ کتنه ده. د دوی ترمنځ بله کتنه د بریکس ډلې په سرمشي ځکه چې په پام کې ده د روانې اکتوبر میاشتې له 22 نه تر 23 پورې د روسیې په کازان کې جوړ شي په پام کې نیول شوې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو او اوریدل. وړاندې پر راپورونو کې به اوري چې د پښتون ژغورنې غورزنګ وای په خیبر کې د دوی رابلل شوی جرګه پرون د ځینو ستونزو له کبله پیل نه شو او نن به په ځایي وخت د سهار 10 بجې پیل شي.
په ډیر لوی تعداد کې به خیمه لګېدلې. هغه خیمه چې زموږ ملګرو راوړلې هغه به پر لار کې ځینونی ولسوي یا هغه چې براله هغه به وسوځل شوی.
آیا د دې جرګې ځن به د جرګې پر بهیر او پریکړه کوم اغیز وکړي؟
ان شاء الله د جرګې په دغه باندې تاثیر بنه کوي. دا کېدای شي اورز به موږ وژده کو.
په دې اړه مو د پښتون ژغورنې د غورزنګ له یو مسول سره مرکه کړې. په یو راپور کې به په افغانستان کې د معلولو کسانو د ستونزو له حاله خبر شي.
دغه خراجول دي چې زیاتره په زرګونو معلولین د حقوقو نه محروم دي او غیر د مالیات د لیست نه وستري دي.
د خوست د شمال دومند ولسوالۍ اړوند د خوې خېلو په لومړني ښوونځي کې بیا ویل کېږي ټولز د کوونکي یوازې په درې خیمو کې زده کړې کوي.
درې خیمې دي پاره خیمه کې دوه دوه سیم په درس وایي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پښتون ژغورنې غورزنګ وای په خیبر میدان کې د دوی رابلل شوی جرګه پروند ځینو ستونزو له کبله پیل نشو. د دې غورزنګ مشر منظور پښتین وای دغه جرګه به نن په ځایي وخت د سهار 10 بجې پیل شي. که څه هم د جرګې ځای ته د بیلابیلو سیمو په سلګونو کسانو رسیدلی خو دغه بهیر لا هم روان دی. نور په دې رپورټ کې
ټاکل سوی وه په خیبر کې د پښتنو قومي جرګه چې منظور پښتین یې د رابللو ږغ کړی وو پرون پیل سي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین تیره شپه په یوه اعلامیه کې د ځینو ستونزو له کبله د دې جرګې د ځنډ او نن پر ځایي وخت د سهار پر 10 بجو د هغې د پیل خبره وکړه. پښتین ویلي له تیرو 2 ورځو د دوی خیمې او نور وسایل وسوځول سول او ځینې سامانونه د جرګې ځای ته ونه رسیدل، ځکه نو جرګه د شنبې ورځې ته وځنډېده. منظور پښتین زیاته کړې چې تر اوسه د ولسی قافلو 40% د جرګې ځای ته رسیدلي او نور قافلې پر لار دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ همغږي کوونکې حزب الله کاکړ تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
د زرګونو په تعداد کې خلک را روان وو. هغه پر چک پوینټونو پولیس او آرمی درولې وو. هغه نه پریښول. بل اخر د خلک مجبور کړل سو چې هغه د غرونو لالاري په پښو باندې را روان سي. نو معلومه خبره ده چې په پښو باندې را رسیدي بیا خو پر وخت باندې نه سره رسیدلې او د دې سره سره دلته به د مختلفه ولسوالیو و خلکو ته د مختلفه پروفیشنز لکه ډاکټرانو انجینرانو پولیټیکل ساينټیسټ او آی ټی ایکسپرت او همدغه رنګ سوشالوجیست او مختلفه پروفیشنز و خلکو ته د پاره به مختلفه خیمه لګیدلې او ډیر په ډیر لوی تعداد کې به خیمه لګیدلې. هغه خیمه چې زموږ ملګرو راوړلې هغه به پر لار کې ځینونی ولسوې یا هغه چې براله هغه به وسوځل سوې. لوی لوی سکرینونه چې پتیرو اویا کلو کې پر پښتنو باندې کم ظلمونه سوي دي هغه به موږ راوړل. هغه چې به موږ د دکانو والا سره خبره وکړه هغه دکانو والا به ونی ولسو یا غوته به دمکیانې ملاوسوي زموږ سپیکران مات کړل سو.
منظور پښتین له ولسونو غوښتنه کړې چې د اکتوبر 14مه یعنی یکشنبه د جرګې په ورستۍ ورځ د دې جرګې اعلامیې ته ځانونه ورورسوي. منظور پښتین پرون د اعلامیې تر خپرولو مخکې په یو ویډیوي پیغام کې د جرګې د ځنډ ځینې دلیلونه بیان کړل.
د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرتابه د دوی وفود را رسیدلی دي، د بیلابیلو سیمو مشران رسیدلی دي، څه په لارې دي خو څه لارې لا اوس هم بندې دي، خو بیا هم چې څوک را رسیدلی دي هغو ټولو ته دا یو خاص دی چې دوی دا واپسې کوشش ونه کړي. دا به شروع کیږي انشاءالله، لږ تکلیف به خیر دی، لږ انتظار دی خیر دی، دا به موږ په ځان موږ او تاسو تیر کړو، خو چې د خپل ملت د خپل قام د خپل وطن د خپلو ولسونو د ښه ژوند لپاره یو مشترکه نتیجه ته ورسیږو.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د وی لوی قومي جرګې درابللو اعلان شاوخوا درې میاشتې مخکې د دغه غورزنګ د یو پیژندل سوي غړي ګیلمن وزیر د جنازې پر مهال وکړ. د جرګې پر خیمو د پاکستان امنیتي ځواکونو څوارې چاپې واچولې او د چهارشنبې په ورځ دا خوډه په نتیجه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ لږ تر لږه درې غړي ووژل سول او ګڼ نور ژوبل سول. پښتون ژغورنې غورزنګ رابلل سوي جرګې ته د عدالت نوم ورکړی او ویلي دي چې ولسونه به پکې په قاطع توګه پر دې پریکړه وکړي چې آیا له پاکستان سره په کومو شرایطو وړاندې تګ کول غواړي. د پاکستان د کورونیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ د پښتون ژغورنې غورزنګ پر فعالیت بندیز بلاګاوه او دا یې د ترهګرۍ ضد قانون له مخې یو غیر قانوني سازمان وباله، خو دې کار سخت عکس العملونه وپارول او منظور پښتین د پاکستان د حکومت دا اقدام ډیر ظالمانه بللی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون دغه اقدام غندلی او پر حکومت یې ژغ کړی و چې خپله پریکړه بیرته واخلي.
و مردل چې د پښتون ژغورنې غورزنګ وای په خبر میدان کې د دوی رابلل شوې جرګه پرون د ځینو ستونزو له کبله پیل نشو او نن به پر ځایي وخت د سهار لس بجې پیل شي. زموږ همکار په اروپا کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د غورزنګ له همغږي کوونکي مالک بازی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې آیا د جرګې ځنډ به د جرګې پر بهیر او پریکړو کوم اغیز وکړي.
جرګې ته د تاریخ ملګرو غورزنګ ملګرو پر تیاری نیولې وه. موږ به دلته شپېته خیمې د وخت له مخه لګولې، دلته به موږ ټولو ولسوالیانو ته خپل کیمپونه لګوله او دا رقم نور چې کم ترتیب لازم ترتیبات وو. خو تاسو ولیدله چې د ریاست لخوا چې کم وحشت او بربریت ته زموږ د جرګې پر ځای وسو، زموږ د جرګې پر ځای چې کم ملګري وو پر هغوی باندې وسو، مسلسل درې واره حمله نور د جرګې پر ځای وکړه. لالته یو واره خیمه د ځان سره یوړې سره د ملګرو بسترو او د بیګو ورسته چې بیا دویم ځل رااله بیا خیمه وسځلې او دریم ځل تاسو ولیدل چې لالته زموږ په ملګرو باندې دزی موکړې، زموږ ملګري شهیدان هم کړل او زخمیان هم کړل. د دې ټولو شیانو سره مثال واشکاره خبره ده کله د جرګې وخت ډیر نږدې رالی، د ریاست په دې سر خلاص چې د پښتانه او غورزنګ خامخا دا جرګه کوي. دی ولیدل چې د وطن د پښتونخوا وطن د هر ګوټه خلک را روانو، نو ریاست په دې مجبور سو چې د دې جرګې په مخ کې خند جوړ نکي، نو داس یو ترتیب جوړ کړي دیراله چې بس موږ له خوا اجازه پي که څه هم جرګه د جرګې کم تیاریانی وي دا به ډیر زیات وخت اخلي، خو برته ملګری پر دې باندې لګیا دي د جرګې په ځنډ باندې. ان شاء الله د جرګې په دغه باندې تاثر به نه کوي که څه هم موږ کموږ ته دغه رالی، نو دا کېدی سي یو ورځ بیا موږ اوږده کړو، یو ورځ په دې کې اضافه کړو چې د جرګې چې څونه بحثونه دي خبرې دي دا پرسي.
بازای صاحب د جرګې ځای ته کسان د کوم ستونزو په ګالولو سره ورسېدلی دي، یعنی د دوی په وړاندې کوم خنډونه جوړ شوي وو؟
دوکوهات چونلې بند کړې دي د درې ورځو سره، په مختلفو علاقو کې مثال موږ د بن شمالي وزیرستان ملګری په بنو کې بندي د بنو ملګری هم دا رقم د جنوبي وزیرستان ملګری د ډیرو منطقو خلک لا تر وسه نه دی رسیدلی موږ کوشش کوو چې ټول خلک چې کله راورسیږي د جرګې بیا هلته موږ په جرګې پیله مو کوو جرګې خپل کاروایی روانه کی
منظور پښتین له خلکو غوښتنه کړې چې د اکشن به پورز د جرګې د اعلامیې پورز ځانونه ورورسوي پیله مې کې به مهم ټکی ساس په نظر تسوي
کم چې موږ اټکل کړی وو چې ډیر زره انسانان قبایلی مشران سیاسی مشران یا د ژوند د ټولو طبقو سره تعلق لرونکي هغه خلک برازي هغه به د پښتانه د دې وسنی غمیزي په حواله فیصله کوي خو دلته چې موږ ګورو د خلکو تعداد بیخي ډیر زیات دی تر اټکل هم دوه چندې درې چندې خلک دي او دا چې د نورو ولسوالیو خلک هم راورسیږي د یک شنبه په ورځ د امکان لري چې د دو شنبه ته هم وغځولې سي دلته به ان شاء الله تعداد بیخي ډیر زیات وي او دلته به که خدای کولو د پښتون قومي عدالت تاریخي پریکړې هلته اعلانېږي دا غځای به ان شاء الله داسې چې سره کوم اټکل کیږي چې دا غځای به دا خبرې نافذ العمل وي
په اروپا کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ له هم غږی ان کوونکي مالک بازی سره په دې اړه مرکه وچه د پښتون ژغورنې د غورزنګ د لوی جرګه چې په پام کې پرون جوړ شي اوس چې یو ورځ ځنډیدلې ده دا به د دې جرګې پر بهیر او پریکړو څه اغیز وکړي په دې باب ورسره مرکه وه
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون په هیواد کې پر ښځو رواني فشارونه لا زیات کړی دی یو ان سی آر په خپل نوی راپور کې په زیاته کړې ده چې په افغانستان کې په هرو پنځو کسانو کې یو له شدیدو رواني ستونزو سره مخ ده نور هلی د سنکا کال پر پورت کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان سی آر وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر تازه قانون چې له مخې د خلکو په شخصي چلند حرکت او لباس محدودیتونه لګول شوي هغه فشارونه زیات کړي چې په افغانستان کې ښځې ورسره مخ دي یاد سازمان په خپل تازه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د رواني روغتیا نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شو ویلي د دې قانون اعلان وروسته ډیری میرمنې د ناهیلۍ خفګان او غوسې احساس کوي د طالبان حکومت د تیرې اګست میاشتې په یوویشتمه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوی قانون اعلان کړ چې څلور فصلونه او پنځه دېرش مادې لري او په دیارلسمه ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بدل شوي او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي په قانون کې دغه شان د ښځو غږ هم اورت بلل شوی دی او له مخې ښځې حق نه لري چې سندرې ووایي او آن په لوړ غږ نعتونه ووایي یا قرائت وکړي د یونیسیار په راپور کې دغه شان راغلي رواني اضطراب له نیمایي څخه ډېر افغانان اغېزمن کړي او په هرو پنځو کسانو کې یو د رواني روغتیا له جدي ستونزو سره مخ دی د یونیسیار په راپور کې دغه شان د روان کال له پیل راهیسې د رواني ناروغانو په شمېر کې څلوېښت تر پنځوس سلنه زیاتوالی ښودل شوی چې د ښځو او نجونو په وړاندې د محدودیتونو او د کورني تاوتریخوالي زیاتېدل او د عامو خلکو خراب اقتصادي وضعیت د دې زیاتوالي اصلي لاملونه بلل شوي دي دا داسې مهال ده چې تازه ملګرو ملتونو افغانستان لپاره د بشري حقونو شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ څخه غوښتي چې د بشري حقونو د شورا راتلونکي غونډې لپاره په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت او په ځانګړې توګه د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون په اړه راپور چمتو کړي هماهاله د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری هم د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو د خطرناکو او سختو پالیسیو له امله افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې د رواني روغتیا ویجاړوونکي بحران سره مخ دي په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې او میرمنې هم وایي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر تازه قانون رواني ستونزې ورته پیدا کړې دي یوه ښځینه خبریاله چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته وزګاره شوې او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل
د دوی دغه قوانین داسې دي چې ځینې ښځې ځینې نجونې د دې قوانینو څخه ناهیلي شوې دي او دغه قوانین د دوی پر روح او روان باندې ډیره بده تاثیر کړي او ځینې کسان حتی دې ته مجبورې کی چې خودکشي وکړي. ما باندې خو ډېر تاثیر کړی ځکه چې اوس ځینې وختونه چې زه ځان سره یوازې اوسم بیا ځان سره خبرې کوم.
د کابل خروسیدونکې زلفه محمدی چې پر زده کړو د طالبان حکومت له بندیز وروسته یوازینې شوق او مصروفیت د انزور اخیستل و، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له نویو بندیزونو وروسته نشي کولای چې په دې برخه کې کار ته دوام ورکړي.
دا د دې لامل کیږي چې په افغانستان کې زموږ روحي او رواني وضعیت لا زیان وګوري او موږ د سختۍ او شرایطو تر اغېز لاندې راشو. دا په خپله ډېره یوه لویه ستونزه ده. افغان میرمنو ته د لا زیان رنځ ورکول دي.
مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو د ښځو پر وړاندې د طالبان حکومت د بندیزونو له امله په دوی کې د رواني ناروغیو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یا یو این وومن د روان کال په زمري میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې د ښځو د رواني سلامتیا کړکیچ مخ په پراخېدو دی.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې معلولین وایي امتیازونه نه ورکول کېږي او ګڼ معلول وګړي د معلولیت لرونکو کسانو له لیستونو ایستل شوي دي. د معلول کسانو اتحاد دی ویلي د پخوا په څیر نړیوالې ادارې هم د معلول کسانو لاسنیوی نه کوي او د دوی لپاره حرفوي پروګرامونه هم بند شوي دي. یو شمیر معلولین دا هم وایي چې په تیرو څه باندې دریو کلونو کې امتیازونه او معاشونه ندی ورکل شوی چې اوس د خپل کورنیو د نسمړولو ته حیران پاتې دي. د هم په دې اړه تفصیل
په افغانستان کې معلول کسان وایي د ټولنې تر ټولو زیانګالی قشر دی چې تر ټولو لږه پاملرنه ورته کیږي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې کال په کال یې ټاکلې اندازه امتیازونه او معاشونه کمیږي او حتی ګڼي د معلولو کسانو له لیستونو څخه ایستل شوي دي. په افغانستان کې د معلولانو د اتحادیې مشر مسعود صافی له ازادي راډیو سره پرون په خبرو کې وویل
ټول وضعیت خراب دی. خو د دې ځانمن شوی چې لا خراب شو پخوا هم خراب و لا نور هم خراب شو. هغه معلولیت لرونکي وګړي دي چې د هغه حقوق او امتیازات چې ورکول کیږي په هغه کمبود او له معلولیت نه چې کوم ثابت دی د یاره کمیشن د هغه تثبیت خرابې ته باندې د هغه خراجول دي چې زیاتره په زرګونو معلولین د حقوقو نه محروم دي او هغه د معلولیت لیست نه وستلی دي. معلولیت لري خو دوی وستلی دي. هغه عامل پخوا په دولتي ادارو کې د قوانینو له مخې موږ ته 100% ونډه راکړل کېده 3%. متاسفانه چې هغه اوس شتون نه لري نشته. هغه قوانین له منځه تللي دي. افغانستان په ښارونو کې به ښاروالۍ وو د لپاره کاري فرصتونه برابرول چې هغه به دسپروشان وو یا به مځین ورته په نښه کول دوی به خپل روزګار کولو. متاسفانه هغه هم ته ټول اغستل شوي د پیل لپاره.
ځینې معلول کسان وایي د طالبانو حکومت هغه کسان د معلولیت لرونکو کسانو له لیستونو ایستلی چې د دوی د خوښې وړ نه وو او تر ډیره خپل هغه غړي لیستونو ته ورچولي چې د طالبانو په ګټه په جګړو کې معلول سوي دي. د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چار وزارت د 1402 مریض کال په سلواغي میاشت کې ویلي و چې په ټول افغانستان کې 6,00,000 او 14,000 نه سوال لاس کسان له دوی سره د یتیمانو کونډو او معلولو کسانو په توګه ثبت دي. خوګمان کړي چې واقعي شمیر تر دې 2 برابره زیات وي. د وزارت تیر کال ویلي و د پخوانی حکومت 1,00,000 378 معلولان یتیمان او کونډې هم ثبت کړي دي. په افغانستان کې د معلولانو د اتحادیې مشر مسعود صافی وایي په افغانستان کې د 2021 لدې کال د یوې سروې له مخې د ټولو وګړو 13.9% معلول دي. د نړیوالو بنسټونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د معلولو کسانو شمیر 1.8 میلیونو ته رسیږي. ګڼو معلولو کسانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی چې د خپلو کورنیو د نفقې برابرولو ته حیران دي. یو معلول د نوم نښولو په شرط ویلي
او کله غریب ثبت کرد
د ټول نمونه ثبت کړل وو سه هغه معلولین چې یو سترګ یا یو پښه روغ ده یا نیم بدن روغ دی له معاش به برخې کړی دی.
د افغانستان د ځوانو معلولانو د ټولنیز شورا مشر اسد الله کاموي وای نن سبا په افغانستان کې د معلولو کسانو زیات امتیازونه ورڅخه اخیستل سوي دي.
جمهوریت په وخت کې کبه یو څوک کلی دایمي معلول وو البته د فیصدې په مقایسه هغه ته بشپیته زره افغانۍ د کال حقوق ورکول کېده چې دنده حقوق لار نه او هغه خپل د کورنۍ امراري معاشیت کو هو سم متاسفانه د امارات پر تک سره تعصبات او تبذیرات ډیر زیات شوې دي دوی د خپل جنگ قربانیانو د پاره ارجحیت ورکي او د جمهوریت او نور معلولین هغه انجوا ته شوې دي او حتی ډیر زیات په بدو الفاظ یې دي تعصبات او تبذیرات سره کېږي
شغله کموي وي هغه مرسته چې د مالولو کسانو لپاره افغانستان ترازی طالبان پر خپل ملاتړ او غړو ویشي او نورې هیر کړی دي د طالبانو حکومت د شهیدانو او مالولینو چارو وزارت په وار وار ویلي چې پر لزګونو زره مالولانو او د شهیدانو پر کورونا یوې مرستي ویشلې دي د مالولانو د ملاتړ اتحادی وي اوس د مالولو کسانو لپاره د حرفوي زده کړو پروګرامونه هم ځنډول سوي او اوس مالولو کسانو ته د کار روزګار لپاره مشخص ځایونه هم نه دي ټاکل سوي راپورونه وایي ګڼ مالول کسان چې په دولتي ادارو کې کارونه کول اوس له کارونو شړل سوي او پر ځای نور کسان ګمارل سوي دي
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
د خوست ولایت د شمال دومند ولسوالۍ اړوند د خوې خېلو د لومړني خونځي د زده کوونکو خونیز بهیر د خونځي د ودانۍ د نشټونه او د درسي توکو د کمښت له کبله اغېزمنده د خونځي زده کوونکو او خونکو د خونځي د ودانۍ او زده کړو لپاره د کتابونو او نور درسي توکو د برابرولو غوښتنه کوي بل ورته په خوست کې ځایي چارواکي وایي په تدریجي او په تدریجي ډول به ټول هغو خونیزو خونځیو ته د ودانۍ جوړې شي چې د خونځي لپاره اوروبو بخي ټول هغو خونځیو ته ودانۍ جوړې شي چې د خونځیو لپاره د اړتیا وړ ځمکه ترلاسه شي نور حال د نجیب الله خیل پر پورت کې
د خوست ګردیز د لوی لارې پر غاړه د شمال دوه منډه ولسوالۍ د خوې خیر په سیمه کې د یو لومړني خوانځي تر شپږم ټولګي پورې ټول زده کوونکي یوازې په دریو خیمو کې پر زده کړو بوخت دي د دې خوانځي په یو خیمه کې په یو وخت د دوه ټولګي زده کوونکي کینی او بیا په نوبات د خون کل خوا غوي تل وستونه خودل کیږي زده کوونکي ماشومان د خوې خیر د لومړني خوانځي لپاره د اساسي ودانۍ او دوی لپاره د کتابونو په ګډون د اړینو درسي توکو غوښتنه کوي د یاد خوانځي دریو زده کوونکو زاهد الله سمیع الله او رشید خپل سنځي مشال رادیو سره داسې شریک کړي
زاهد الله ضبط لارم څنګه مې قسم کې پینځل اس کسان دي کې درې خیمه دي لپاره خیمه کې دوه دوه سیم په درس وایي کله چې باران شي لا واوروي د خیمه راڅکیږي مونږ درس نشو وایلای
نو مې سمې غلا ده څلور استادان لرو کتابونه نه لرو شپږ سیم دي دا ته په یو خیمه کې دوه سیم پدې تمیر چې جوړ شي به راخاله
رشید به ګوړې چې تل نه کتابینه وای خو نه کتابینه نشته د مسخپل درې کتابینه دي دوه ورې کې دغه سپیراد نه رسانه دي پیر ایره محتاب جوړ شي رغه چې د والد نرګرد شیل ته میک سبق نشیاله میټر یره درې تیری هغه تم سوچ کیږي
د خوانځي مسولین وایي په خوای د درې خمی هم نه درلودي او لناکامه په باد او باران کې زده کوونکي کورونو ته رخصتول د خوانځي سرخونکي شیر محمد وویل د زاید نشتون لکبلی د خوانځي اداري کتابونه او اسناد په کور کې خي او د اړتیا په وخت په باکس کې یو بل ځای وړي
چورنګای به شوی باران بو شو میګ بو شګردون خوشی کول ځکه چې طریقہ بنو مونی موسم کې بو میګ نه بودینه به مشمون به کمبال یو شای بل شا کټینه غدلای او کار به پوجن خوندی کړی وي چور لس ودوا کول کې می تخمیر وړه کورم په بربر شوی دانه خو بیا هم چې څنګه څه مشکل شته ځکه چې یو وخت ما کې دوا سیم په تدریس کې یو استادون شګردون کوروي ابل بیا دار سي بیا چې ابل تدریس وکي بیا ابل تدریس شروع کوي اول خدای تعمیر جوړ شي کنه بیا چې خمی میک تشپیک دنه بیا بربر شي بیا هم سيدي
بلدون ته په خوښ کې د پوهنې چارواکي وایي په تدریجي ډول هوغوسیمو کې د خوانځي جوړول په پلان کې دي چې مستقل ازمه کولري د پوهنې ریاست تدریسي مرستيال خیرګل خیرخوا وویل
موږ هغه خوانځي چې ځکه لري تعمیر نه لري دغه د پوره مو پلان دی وزارت مقام سره شریک کړي دی ولایت مقام سره شریک کړي دی ان شاء الله په تدریجي ډول سره به د دې پوره اساسي تعمیرونه جديږي اساسي تعمیرونه به ولیکي ان شاء الله پرتلون کې به د جو کې مقتدا ډاډ ورکړي دی دا به هم په نظر کې نیول کیږي
د یادونه ورده په خوست کې د ماحول شاوخوا 2.5 لک ماشومان او تنکی زلمیان په څه باندې 1500 کې پر زده کړو بوختي. د نور افغانستان په شان خوست کې هم لدریو کلونو راهیسه لشپګم ټولګي پورته د نجونو خوانځي تړلې دي او هغوی منځنۍ او ثانوي او لوړو زده کړو ته لاسرسی نه لري.
پر همدې سره د خبری مجله پای ته ورسیده. بل خبری مجله زما همکار جاوید فیضی مختبری
تشکر.